درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، رادیوي مجله هم لرو او په پیل کې خبرونه. د افغانستان حکومت ویل کورونا وایرس او وسلوالو مخالفانو د ولساتنې ته ژمن دی. په روسیه کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر چین واوخت. په سوریه کې څلور ایران پلو ملیشا او درې ملکیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي حکومت له وسلوالو مخالفانو او کورونا وایرس څخه د ولساتنې ته ژمن دی. حکومت په افغانستان کې د ملکیانو د مرژوبلې په اړه د یونما د درې میاشتني راپور تر خپرېدو وروسته دا خبره وکړه. د یونما د راپور له مخې د 2000 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې 1530 ملکیان وژل شوي او 1700 نور ټپیان دي. د راپور پر عکس العمل کې د افغانستان د ولسمشرۍ د مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل
موږ ژمن یو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپل خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په ویل کلی پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلی دی دوی د ملکانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کرونا وایرس د ستونزي او د تیبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبري وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وویل د افغانستان له بندنیو چارو وزیر سره د دغه هیواد د سولې د حل زلو او د افغان سیکانو د خوندیتوب په اړه هم خبري کړې دي. د حمل د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سیکانو پر یو ګوردواره یا عبادت ځای په حمله کې 15 تنه ووژل شول او لشته لشه اته نور ژوبل شول. دایش وسلوالی سختری زیدلی د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د هرات ولایت له محبس څخه اویا تنه بندیان خوشی شول. د محبسونو د تنظیم د چارو اداره وایي دغه بندیان په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت خوشی کیږي. د دې ادارې وایند فرهاد بایانی پرون دوشنبه ازادي رادیو ته وویل د جمهوری ریاست د فرمان له مخې د بندیانو لومړی ډله پرون خوشی شوه.
تعداد 70 تن
زندانیا از زندان ولایت هرات اویا تن بندیان ټاکل شوی کمیسون لخوا د دوی د دوسیو تر ارزونې وروسته د خوشی کېدو وړ و پیژندل شول او د هرات له محبسه د دوشنبه په مازیګر رسمن خوشی شول. د محبسونو د تنظیم اداري وایندوی د ولسمشر د لومړي فرمان له مخې تر اوسه 6000 بندیان د دوی د دوسیو تر ارزونې وروسته له زندانونو خوشی شوی دي. په پام کې را د ولسمشر د فرمان له مخې له بیلابیلو محبسونو سباندې 2000 بندیان د غویی د اتمی په مناسبت او د کرونا وایرس تخبری دو د مخنیوي په خاطر خوشی شي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر اعلان کړي شمیرې واوښت. رسمی راپورونه وایي تر پرون دوشنبه پورې په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8000 واوښت. په دې ډول چین د روسیې په پرتله د کرونا وایرس 15000 کمی پیشی ثبت کړی دی. په روسیه کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر 800 ته نږدې شوی دی. یوازې د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې په کرونا وایرس 30 کسان مړه شول. روسیې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې عمومي قرنطین اعلان کړی او دغه وضعیت د همدې اونۍ تر پنجشنبه دوام کوي. یو څارونکو ډله وایي په سوریه کې د اسرایلو په توغندوی حمله کې څلور ایران پلوه ملیشا او درې ملکیان وژل شوی دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار اداره وایي د حمله پروند پلازمینې دمشق د جنوب په مربوطاتو کې شوې ده. د ادارې ویلي د توغندو په دې حمله کې هغه سنگرونه وشتل شوی چې په ایران او په سیمه کې د ایران په نیابتي ډلو پوری اړوند او څلور وسلوالې په نتیجه کې وژل شوی دي. د ادارې د وژل شویو ملیشو د هویت په اړه معلومات نه دی ورکړي. د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د شکیدو هیله لري. ډانلډ ټرمپ دا خبره پرون هغه محل وکړه چې په یو خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ د حال په اړه پوښتنې ورڅخه وشوه. د وویل دقیق نشوالی خو د نوموړي له روغتیايي حال خبر ده، یو هیله لري چې ښه بشي. د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کبله اوازې خپرې شوې چې د اپریل له 15 را په دیخوا نه دی لیدل شوی. او د ډنمارک لپاره د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي قطب کې د مقابله د پالیسۍ په پرمخ بیولو تورن کړل. ولادیمیر باربین پرون دوشنبه وویل امریکا په دې ډول غواړي پر سیمه تسلط ترلاسه کړي، تر دې څو ورځې مخکې واشنگټن د ګرینلند لپاره چې د ډنمارک د شاهي هیواد یوه کورواکي سیمه ده، د 2,100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې د پکیج اعلان وکړ. واشنگټن په عین حال کې د ګرینلند په مرکز نوو کې د خپلې کنسولګرۍ چې په 1953 میلادي کال کې تړل شوې وه د بیا پرانستلو د پلانونو اعلان هم وکړ. ولادیمیر باربین د ډنمارک لپاره د امریکا د سفیر کارلا سانډس پر وروستیو څرګندونو هم نیوکه کړې ده. میرمن کارلا په شمالي قطب کې د روسیې فعالیتونه تهاجمي او د سولې د ټینګولو د هغو هڅو د لارې خنډ بللی و چې لویدیځ مخ ته وړي. زبو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام تر او په منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د ملکی تلفاتو په اړه د یونما ورسته راپور شي چې د ملکی د ملکیانو د خوندي توپ لپاره عمومي اوربند تر کړه. د بل خو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای د جګړې شکیل ورخونو د ملکانو د خوندي توپ لپاره د دوی سپارښتنې لپاره غرزولې دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه تر لاسلیک وروسته هم به میاو واستوالي حمله دوام لري چې ډیر زیانې ملکانو ته اوري. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر ټاکن ورکوونکی ګڼي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي د 2020 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکیان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویل سوي چې په دغو 533 وژل شو ملکیانو کې 105 ماشومان دي. د دغه راپور په عکس العمل کې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي لومړیتوب د خلکو ساتنه ده، ځکه ملکي تلفات ورته په هیڅ ډول د قبول وړ نه دي او د ملکیانو د ساتنې په هدف یې د ځانګړو میکانیزمونو په ایجاد سره مؤثر فعالیتونه کړي دي. موږ ژمن یو چې د مخالفینو له جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د یونامه راپور رد کړي او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. بل خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم وایي په وروستیو امنیتي پیښو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتې دوه اندېښنه لري. دغه کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې به می چاودنې وسلولې حملې او نورې پیښې دوام لري چې ډېر زیانې ملکیانو ته رسیږي. دغه کمیسیون مرستیال وین ذبیح الله فرهنګ پرون دوشنبه ازادي رادیو ته وویل
په دې خاطر چې ملکی تلفات ډیر دي مونږ هم په دې برخه اندېښنې لرو او غواړو چې ټول خلکونه له جنگ نه باید آتش بس وکړي او پراتلون کې مونږ ان شاء الله د تلفاتو او د جګړه جرمونو او د ټول مشکلات چې تر اوسه متاسفانه په دې خاوره دي کاهش باید پیدا کړي.
د افغانستان حکومت وایي د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې د وسلولو طالبانو حملې نه دي کمې سوي. طالبانو په دې موافقه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه، هغه څه چې د حکومت په باور عملي سوی نه دی. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې تر 2,800 زیاتې حملې کړې دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شمې پورت په دې اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د سولې ولسی حرکت بیا بیل نظر لري او وایي په کار دا وه چې دا موافقه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې وای. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
للوی سره باید دغه موافقه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سوی وای، ځکه چې دلته جګړه د دغه دواړو خونو ترمنځ ده. دلته وژنې هم د دغه دواړو خونو ترمنځ دي، دلته تاوتریخوالی هم د دوی ترمنځ دی. یعنی افغان لوري کلونه کلونه کې سره شکیل دي، امریکایان دلته یوه بهانه ده، یوه پلمه ده. ښه دا و چې په قطر کې طالبان او افغان حکومت پریکړه کړې وای او دغه جګړې ته جګړه پای ته رسولې وای او دوی اوربند اعلان کړی وای.
جمهوری ریاست د یونما تازه راپور ته په اشاره وایي په هیواد کې د ملکی خلکو د ژوند د ساتنې لپاره یو سرتاسري او دوامداره اوربند سمدستي او جدي اړتیا موجوده ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت یو وار بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه نامعقوله وبلله.
د کورونا وبا په نړۍ کې ډیر څه بدل کړل او د ژوند تقریبا ټولې چارې په ټپه ودرولې، خو دا ناروغي ونه توانېده چې په افغانستان کې د جګړې شکل اړخونه اوربند ته چمتو کړي. په داسې حال کې چې له یوې خوا د کورونا وبا په چټکۍ خپرې شي او له بلې خوا د روژې مبارکه میاشت پیل شوې، په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بریدونو هم زور اخیستی دی. پر افغان حکومت او متحدو ایالاتو سربیره ملګرو ملتو د اسلامي همکارۍ مؤسسې، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتي چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې د اسانتیا لپاره او د روژې د میاشتې په احترام اوربند وکړي، خو طالبانو د اوربند یا تشدد د کمولو هیڅ ډول غوښتنې ته غاړه نه ده ایښي. اجمل ان په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې غفور احمد جاوید سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی چې طالبان ولې د بیا غوښتنو سربیره اوربند ته غاړه نشتی.
د دوی رهبران د قدرت لپاره دغه جګړه مخته وړي او کله چې اوربند کوي دوی خپل جنگیالي او په جنگیالیو باندې هغه اثر رسوخ چي دي د لاس ورکي او باس داده. بل مهم باس داده دوی په دې ویریږي چې دوی بونه شي کړلې چې د اوربند ساتنه وکړي، ځکه د تاوتریخوالي د کمولو په ونه کې تاسیولې دل چې د دوی د غوښتنې سره سره بیا هم پیښه تکرار شولې. په امریکایي بیز باندې چې په باګراوند په هغه هم بریدو شو.
طالبان وایي چې په مجموع کې دوی خپل بریدونه او حمله کم کړی دي. آیا د طالبانو بریدونه واقعا کم شوي او دا خبر تر کومه ځای سم ده چې دوی د بریدونو هدف یوازې افغان امنیتي ځواکونه دي او په امریکایانو بریدونه نه کوي؟
تر ډیره برید تر سم ده. بل مخ کې ورځو کې چې په باګرام هوایي ډبا نکوم راکټیز بریدونه وشول، هغه کې دوی خپل لاس لارل چې دی هغه رد کړی دي، یا نور دغه سي بریدونه چې هغه د امریکایي اډو ته نږدې شي وي دوی خپل لاس لارل رد کړی دي. طالبانو زه فکر کوم چې بریدونه نه دي کم کړي، که یو څه بریدونه دوی په خارونو کې کم کړي وي د هغې علت دا ده چې دوی یوازې امریکا ته وښي چې یعنی مونږ دا د بریدونه کم کړي، هغه هم تبلیغاتي مواردو لپاره دا کار کړی.
خو طالبان وایي دوی له خپل اړخه هغه تړون چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی دی هغه عملي کړی دی، او امریکا او په دوام قدم کې افغان حکومت ملامتوي چې د دې تړون د موادو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. مثلا د بندیانو د خوشی کولو ژمنه شوې د پاغې تړون کې د 5000 بندیانو د تړون لاسلیک وروسته په لس ورځو کې دوی وایي چې د موږ بندیان نه دي خوشی شوي. همدارنګه بین الافغاني خبرو د پایل ژمنه شوې وه. فکر نه کوي چې افغان حکومت د دې سبب شوی چې د طالبانو جګړه او بریدونه دوام وکړي؟
اول د بندیانو د خوشی کېدلو مسله، بندیان چې دي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې بندیان دي. د دې حق امریکایان نه لري چې دا خوشی کې. امریکایانو یوازې ویل چې موږ په دې کې سہولت برابرو. د طالب په 15000 بندیان خوشی شي، ولی په مقابل کې افغان حکومت تصور کوي، افغان ولست تصور کوي. طالبان په خپل بریدونو ته زور ور کوي، په افغان امنیتي ځواکونو په بریدونه کوي. یعنی کله چې تاسو د سولې خبرې کوئ یا د مذاکرات یا کله چې تاسو د دوه لورو ترمنځ د جوړجاړي خبرې کوئ، په دې کې دا څه نکېږي چې یو لورې د ټول امتیاز واخلي او بل لورې د هیڅ وانخلي. یعنی طالبان لا تر اوسه دغه تړون په اساس باندې کوم وایو هماغه پایل نه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باندې خپل بریدونو ته ادامه ورکړي.
دا ویل کېږي چې د حکومت دیننه سیاسي اختلافات یا په افغانستان کې سیاسي اختلافات همدارنګه د سولې په اړه د یو واحد نظر نه موجودیت په کابل کې دا څومره یو مسله ده او دا څومره یو موضوع ده چې د طالبانو سره د سولې پر پرمختګ اغیز کړي؟
دا خو طبیعي خبره ده چې سیاسي جنجالونه یا سیاسي بحران وي، طبیعي خبره ده چې په دې باندې اغیز کوي. خو یو خبره چې ډیره روښانه ده هغه دا ده چې د سولې لپاره د مذاکراتي پلاوي څخه چې ټاکل شوی دی ټولو اړخونو سیاسي اړخونو ملاتړ کړی دی. که په اوسني سیاسي بحران کې مثلا مخالف لوری ډاکټر عبدالله دی هغه د هغه نماینده دلته شته دی، که مثلا نور سیاسي رهبران دي د هغوی نمایندګان شته دی. زه فکر کوم چې دا به دومره دغه نه وي د طالبانو لپاره، او بل د طالبانو لپاره هغه خپله یو مخالف ادرس دی هغه، یعنې که دا بهانه کوي چې دلته سیاسي کشمکش دی یا دا مسایل دي، دا په هغوی پورې اړه نه لري. د هغوی لپاره مذاکراتي پلاوی ټاکل شوی دی، هغوی د خپل تعهداتو کې چې هغه د خشونت کمواله دی هغې کې دی هغوی هغه د عملي کې.
د سیاسي چارو شننکی غفور احمد جاوید.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنی کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخستې.
دغه مسله یا دغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی راحس کوي، په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره د هغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ما پرز د زنګلونو بوزي په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکوره بیرته غواړم چې ما پېشم دوباره زکه ډېر معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لند کیسه بن واوري.
خور لړۍ په فکر کې لاړه زکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شوه وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راتنن اور دی وګړی جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې.
او په ورخمین خیال کې به یو ډکلمه شوی نظم واوري.
ډیرو ل رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم، زه د ډیرو د اهونو صبردار شم، زه د ډیرو د اهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګور.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د قبر خلمه د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلی ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلی. هغه ځواني مرګ اوس زموږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو، خو شیرونه تل پاتې دي. نننۍ رادیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالۍ کوو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجیه ساپی پاړه راپور لري.
بابا د کندهار خار شمال لویدیست شاوخوا 15 کیلومتر د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود هغه مقبره یو ځل د غوریانو له لورې سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه هغه هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي،
دا پیری د خلکو په بنابانې چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور ننوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه شغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هته د کندهار په سطح د جندي مراسم تر سره کیږي، جندي پورته کیږي. د شغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړه عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه آغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري،
په شاه آغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه آغا درویشان داسې وایي، دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه آغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چورنه اوس بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه آغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه آغا په یاد نغره وهي، چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود آغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصودې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم ل خپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند د پات دی. دا چلی ونی لونه ګرځما، دا خو می لډی احتیاط دی. ستا دا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی ل هرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې، لام یې سویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کږې کرښې پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړې. هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپلو همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانی شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج اخیستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج ته رابللې. ملتیا مو کړی.
هنر جاج
رحمانی صاحب، د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي، دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه فرید بارانی په کوویشت کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو. نو که چیرته د ده له ژوند نه په دغه ویشت کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو، نو داسې راته ښکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شی چې د ده شاعري موږ ته راجلبوي، هغه د بیلابیلو پوهنو او د بیلابیلو برخو هغه تجربې وي چې ده په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شعوري او غیر شعوري ډول ورنه اخیستې وي، او بالاخره په ځینو شعري تصویرونو کې موږ ته په ناخداګاه ډول را څرګندې شوې. مثلا د ده د زده کړې ساحه طب او انجینري او د آزاد مطالعې برخه د کوانتوم فزیک نه رانیولې تر فلسفې او الهیاتو نورو برخو پورې وه، او ده دا مطالعه ډیره ژوره کړې وه. او په دې مطالعه کې هیڅکله هم د وزوا په موندلو قناعت نه و کړی. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي، په دې معنی چې دی هیڅکله هم راضي نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوي تصویرونه، خبرې یا په ټوله کې یوه مفکوره د خپل نهایي فکر وبولي. د غیر وروستی شعر یا ورپسې بل شعر کې موږ ګورو هغه تر هغې نه موږ ته نوې خبرې، نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د ده تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زه ورسره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه یې هم پوره مطالعه کړي وو، او د پښتو شاعري ډیره نه کوله، پښتو کې یوازې خپلې خبرې راته کولې. او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړی، د ارواښاد اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویلی وخت و چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ، او یو څه اغیز په کې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال صاحب په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي، دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته، او ده پکې هغه مخکې ما چې کوم موارد یاد کړ د هغې د مطالعو ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونه وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله، او موږ د دې لپاره تم کېدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لاړخه او هم د معنا آفرینۍ لاړخه. ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د ده په همزولي شعر کې نو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه ده ته واوښته، او خاصتا د ده له مرګ څخه وروسته د ده شعر ته ځکه زموږ پاملرنه ور واوښته چې د ده ځینې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسیره شول، او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځینې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل، خو د ده له وفات وروسته راڅرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځینې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې. ځینې هلته دغسې مفکورې وې چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې هم په یو ډول ټکر سره مخ وې،
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وې.
رحماني صاحب، تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی؟ په کومې لور روانو
دا یو اصلا په فکری لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی، او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروي، د بل چا له فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی، هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستې وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي، سره د دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګول شي، مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږ کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو، یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه علاودین هم دی په ښه ډول راوتلی و. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. ده خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجوده وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړې وي. اته دغه سمبولونه د مرغان وو یا ځنې ځورېدلي انسانان وو یا مثلا اته جامدات وو بوټي وو غرونه وو اته دغه د تنا باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانۍ د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول و چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په دې شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته هغه غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې وو تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی. یعنی دا تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي. او کله چې موږ اورو نو دا سپیکر کوم چې دا خبر مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تمکېدو ځواک ورکې په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبره وکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی او کنه له دغه ټولو قیوداتو او اصولو بهر وته شاعر دی؟
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر 18 کلنۍ پورې زموږ سره وکنه، نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي. دا یې هرې خواته میلان کوي، هرې خواته ورځي، یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی و ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه کې د فورم له لحاظه یا د محتوا له لحاظه و، نو زه خو داس نه شولم چې دا به د یو سبک یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبرې وي. خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر 40 کلنۍ یا 45 کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي. خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي او ذهنن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د اروخات بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو دا شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه وو چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې وو یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه وو، خو کله دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه وو. مثلا دای د داروین او د لیلین او د زنو نور نومونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د غنو اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي. مثلا مستقیمه نغنوي، یعنی په یو ډول لغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کوم مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي، یا مثلا په د نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مسله کې سړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په یو شاعر باندې ګاڼې ټاپي لګیږي چې ګنې دای دغه مکتب پایرا او دغه سب پایرا او دی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره دا و چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوی او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ری د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشدوري هنې مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شوم، ستومانه شوم، یو تاثیر را باندې وشي. دوه بیت مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله. زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکی ته په مخ کېښود، زه خبر نه وم چې هغه هم شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته رایاد دي. نو د هغې ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم ویلی چې د مجروح صاحب نوسی و، هغې خوا ته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړ هغه کور کې، نو مایوس را ووتم، بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته چې ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویلې وه چې شعر ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلم چې ما ویل چې دغه قتل مې په بلای چې مازیګر ولاړه وه، خمار او سرې شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپېرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه. او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ وکي، جهاد وکي، ډیر شعرونه یې داسې ویلي دي.
بله بله.
تاسو به هم دسی څه ویلی
داس د انوري صاحب چې دوه شینه زما نه خوښیږي. دوه شینه یو خو د یو طرف کې واقع کېدل د یو شاعر لپاره دا زما په نظر باندې ماته ښه نه ایسي. ما همیشه لپاره چې شعرونه ویلي هغه مې د ملي مصالحو د تحفظ دپاره ویلي، د خلکو د یووالي دپاره مې ویلي. دا اوس هم چې زه کوم شعرونه وایم دا ټوله ملي انګیزه لري. داسې نه یم واقع شوی چې مثال خبرې زه وایم لکه تاسو مخکې ویلي چې د جهاد په دور کې چې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنګر نیول دا مې تشویق کړی چې تا دا خلک مړه کړه، یا مې مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنګ جګړې څلوېښت کاله جنګونه وشو خو دې نتیجه ورنکړه. زه په هغه وخت کې یوه انګیزه ما سره راسوه چې دغې شاته یو څه شی دي او دا کار به کېږي او داسې به خلک مړه کېږي. بالاخره دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپلو پښو نه ودرېږي. نو ما سه یوه انګیزه وه، ما داسې شعرونه نه دي ویلي.
د سولې او امن دپاره داسې څه ویلي دي؟
بلې، د سولې او امن دپاره مې ویلي. متاسفانه چې کتاب راسره اوس شته نه ده، خو داسې لږ لږ به یادوم مثلا لږ به لکه داسې مې ویلي چې ټوپک مې کېښود قلم ماخلما قلم اخلما پلار د سولې کې قدم اخلما. داسې یو شعر مې ویلی دی. مثلا بله مې یو بل شعر ویلی دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شرابو ګوټ کې وموند. زه یې د خلقت د حماسې شی او ته یې د منکر او نهې ستر یغي. داسې شکر باندې تیر شوی یم راتیر شوی یم تیره. ما تاته مخکې ویل چې ما ته ښه خاطره په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو عریضه لیکړې وه هغه مقام ته کشته اجازات ته وایم چې پخوا چې به سړی د مکتب نه خلاص شو بیا به ده ته یو کال بیا دا په خدماتي کارکون بیا مقرر و بیا مونږ دا کار وکړو بیا چې راغلو
تجربه
حاصله کړي. نو مونږ ویل چې هغه دغه راکړه د یو رئیس شو په هغه وخت کې دا ډېر په غوسه شو قار شو د چوبې نه مونږ ویستو زه ډېر سخت ستومانه شوم. نو لاړم په یو ځای کېناسته نو ما یو عریضه ولیکله. په هغه وخت کې د کونړونو په ولایت کې یو د پراختیا پروژه وه. محترم د کونړونو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس صاحب شیرزمان صادق محافظ د ځنګلونو وظیفه اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکورا بیرته غواړم چې ماپیش شم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه. کله تاسو راسره لطف څه وشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وښ کې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي. نو هغه رئیس چې کوم څوک هلته ناست ما ته پته نه ده شاعر دی هغه چې څه کتل دی زما عریضې ته داسې به دې برېتو که خندل. نو ما ته یې وویل چې هغه ده تا په شعر عریضه لیکلې ده زه تا له په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړ یم. نو ویې لیکل عریضه ما هم ستا عریضه وړاندې کړله ریاست ته بالخصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوې قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوي کال کې دې خدمت ته په ځنګلو په ګردش او راسکاري کې چې حیران کړ نور کارګر خپل فعالیت ته عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي الپچرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته دی. نو بس بیا هغه دغه ته چې زما دې ادارې ته وویل هغه اداري مدیریت ته نو هغه ولیکل چې
هغه
شاعر نه و رئیس ته چې مې وویل رئیس ویل زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه یسه ولیکل در بس تر رتبه ده به حیث مامور مقرر کردم. دا زما یو ښه خاطره ده شعر او شاعرۍ دا هغه وخت نه ډېر پخوانه.
صادق صاحب اوس هم داسې ځوانان داسې شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅوي. ستا هغوی ته پیغام څه دی چې شاعران څه وکړي د دې هېواد د آبادۍ دپاره د خلکو د سوکالۍ دپاره؟
دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی په یو طرف کې واقع کېږي او یا دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې تویدو نه د مرګ جوبلې نه خوند اخلي. بلکې شاعر زه هغه ته وایم چې هغه د یو ښې جلګې او چمن نه خوند واخلي د هغه د خواب شارونو د اوبو نه خوند واخلي هغه د ښه نخسرو نه خوند واخلي هغه د ښې منظرو نه خوند واخلي. د انسان خو انسان د انسان دې دنیا ته پیدا شوی دا دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي انسانان چې د دنیا نه به خوند اخلي. نو شاعر دغه ته شاعر نه د دغه ډول شانو ټول شاعران ته زما خواست دا دی چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړئ، سولې لپاره شعرونه ولیکئ، د امن لپاره یې ولیکئ، د خلکو د یووالي لپاره یې ولیکئ. ځکه د قرآن عظیم شان یو ستر قانون دی د خدای پاک رالېږلی پاکې د اتفاق ذکر شوی دی شاتو مچو اتفاق کړی دی زرهاو مرضونو لپاره هغه د هغوی بې ادبي نه ماپي هغه کوم دغه چې دی نه وځي هغه شات هغه د زرو مرضونو لپاره دوا دي. نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شیانو ته ترجیح ورکړي.
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته، خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوروي.
زرپاڼه
بنا خوری کوم زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم. خور لړې د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو، سترګې براندې ونیوي. دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لړې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستې پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خورلڼې یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خورلڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنی ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنی دې څه ګناه کړی؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنی کینه نه ده لیدلې. خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهیږې خورې، پوره شل کلونه مې له دوهم واده وروسته مېړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: مېړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسېد. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسېږو. نه تلم، خو په مېړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه. ورغلم، ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه راباندې خبره کړي. مېړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهیږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل؟ چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو مېړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چیغو او کوکو یې ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې مېړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا مېړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې وچټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم داسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس یوه میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر
بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهورو پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجي له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه، نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د ده کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع کړي او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اوه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه. اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به بریخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلې د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتاب لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په 90 کال پر 1940 کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغول والی پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیخه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمی په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سروغر بل راتنن اور دی، پر سروغر بل راتنن اور دی، وګړی جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، تورې تیرې غشي تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
زلمو په غشو کړي وارونه، زلمو په غشو کړي وارونه، د تیرو ترو گزارونه، ور وړاندې کړي خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. پښتنو هلې په غره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشو مپیا کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
شاعری د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یو برخه اورو.
ورېښمین خیال.
ډک بازار دی، پکې ګرځم خاموشي ده، عجب ژوند دی، تنهایی د جدایی ده. مروره مرور مرور ګرځم، مروره بی کیفی ده، بی خوندی ده. زل ډیرو خلکو وپوښتم چې څنګه یې، زل ډیرو خلکو وپوښتم چې څنګه یې، زه ده ډیرو له رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوښکې پاکوم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلي هوا کې ګورم، او زه ډیر خپلې سینې ته را نږدې کړم. ما لیدلي بلها لوی لوی غټ نومونه، ما لیدلی بلها لوی لوی غټ نومونه، ما اوریدی د سخت زړو صفتونه، خو د ډیرو معصومیت ته حق حیران یم، زه د ډیرو ناراستۍ ته توبې وکړم، زه د ډیرو بد کردارو نه خبر شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو د وفا کیسو ته غوږ شم، زه د ډیرو رک ارمان ته غلی ناست یم، زه د ډیرو کیسو ګوډې پر زړه کیږدم، تسلی د ژبې سر باندې خوره کړم. زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د نادارې مورکۍ چغې واورم، زه د بې وسه ناروغ کریغو ته هم د خپل زړګي غوږونه ونیسم، بس یو آواز کو مالا بورهنیږي. ژوند په هر حال روان دی، مبارزه د ژوند دویم نوم دی، انتقام ما خلی. څوک مینان خاندي، څوک بی وزلان خاندي، زنی خانان خاندي، چاته جانان په کار دی، چاته ډوډۍ په کار ده، او چاته برم په کار دی. خو زه د هر چا ناز اخلم، زه و هر چا ته غوږ یم، زه له هر چا پوښتم څنګه یې اوس ښی کنه، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، نه څوک حساب راکړي، نه څوک کتاب راکړي، او نه څوک ګلاب راکړي، بس ماته زما برخه عذاب راکړي. پزان مینو ید ځان لیونو، یه وخت پرستو ید خان لیونو، ید جهان لیونو، یخپلو کی وران لیونو. تاسو پختلی ما، تاسو پختلی ما، ما خو ټول عمر ستاسی غم کی تیر کړ، ما خو ټول عمر تاسی وژړلی، ما خو ټول عمر ستاسی غم وژاړ، چا مې پوښتنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا مې پوښتنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا په خپل غیږ کې کلک نیولی یم، چا مې له سوي زړه آواز ویستی دی. زه چاته ووایم، زه چاته ووایم، لکه چینار
دننه وسوزیدم لکه غنم خپل ملار مات شم خپل ملار مات شم.
مرگ هسی بدنام ده تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ هسی بدنام ده تکلیف خو زندگی ورکی، مړ چاته سنوای دردونه خو ژوندی ورکی، مړ چاته سنوای دردونه خو ژوندی. مرگ هسی بدنام ده سی کوا.